د واشنگټن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نهه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې درېمه نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار شپږ بجې په افغانستان کې شوی دی پنځه نیمې بجې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ګل ورځ او د ماسوتن اته بجې شوی دی د وایس آف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هواد لپاره مناسب وخت نه دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې په مرسته کولو کې ځان شامل کړي د پاکستان حکومت وای په ملک کې په قانوني توګه ژوند کوونکي 15 لک افغان کډوال به په دوه کال کې دننه په مرحله واره توګه هواد ته لیږي چارواکي وایي دسمبر 11 نیټې نه ور اخوا به افغان کډوالو ته پاکستان کې د اوسېدو لپاره نور وخت ورکولو اجازت نامې نه ورکوي او د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف سره د ګل پورست ملاقات په خویلی امریکا د نیوکلیایي وسلې د خورېدو مخنیوي او د دولت اسلامي تنلارو مخنیوي کې د هغه د هواد د مرستې ستاینه کوي اوس وخت شي د خبرونو تفصیل ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وای د هیواد لپاره دا مناسب وخت نه دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې ځان شامل کړي نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې افغانستان لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي په افغانستان کې د ترهګر بریدونو په شا لاس لري سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې ویلي د پاکستان په نظر افغانستان کې د امنیت لپاره بهترینه لار د روغې جوړې لپاره خبرې کول دي خو د خبرو د کامیابۍ لپاره د وړاندې نه ځنې شرطونه کې خودل ضروری دي او د دغې لپاره د خبرو کې د برخه اخستونکو ترمنځ سلا مشوره پکار ده ملګری ملتونه وایي د اکتوبر میاشت کې د 2,13,000 نه زیات کډوال د بحیره روم د لارې سفر کړی دی دا په تیر پوره کال کې د بحیره روم د لارې تونکو کډوالو نه زیاته شمېره ده د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي تیره میاشت 2,13,000 کډوال د سمندر د لارې د ترکیې نه یونان ته اوښتي او نور 8,000 د شمالي افریقې نه اټلي ته تللي دي د یو ان ایچ سی آر د اندازې تر مخه په کال 2014 کې 2,14,000 کډوال د بحیره روم په لار یورپ ته اوښتي وو زیاتره کډوال اول ځان یونان ته رسوي دغلته په 6 اکتوبر تر ټولو زیات 10,000 کډوال رسېدلي وو مصر کې غورځېدلی د مسافرو جهاز روسی هوایی کمپنۍ میټرو جیټ اعلی چارواکي په دغه پیښه کې د تکنیکی خرابۍ یا انساني غلطۍ امکان رد کړی دی او ویلي د جهاز غورځېدو وجه بهرنۍ ده چې پکې 270 واړه کسان وژل شوي د جهاز کمپنۍ د هوا بازۍ نائب ډایرکټر الکساندر سمرنوف ویلي په جهاز کې کومه تکنیکی خرابي نه وه چې دا په هوا کې مات شو نوموړي په ماسکو کې خبري کانفرنس ته ویلي د جهاز اډانې ته ډېر نقصان رسېدلی او د نور البت نشو کولی قاهرې او ماسکو په مصر کې د دولت اسلامي تندربه ډلې د سانګې دعوی ته کم اهمیت ورکړی دی کم چې دا وکوي دغه جهاز یې راغورځولی دی د امریکې خارجه چارو وزیر جان کیری د قزاقستان صدر نور سلطان نظربایوف ته د ګل پورس ویلي امریکا د نیوکلیایي وسلې د خورېدو او د دولت اسلامي تنلارو مخنیوي کې د هغه د هیواد د مرستې ستاینه کوي جان کیری د قزاقستان سرخار استانه کې د نظربایوف سره د ملاقات خو وخت و اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې اترې کړې دي د ترکی صدر رجب طیب اردوان د ګل پورز ویلي نړۍ لا په پارلماني انتخاباتو کې د هغه د جسټس اینڈ ډیولپمنټ پارټۍ د ګټې احترام کول پکار دي او دا یې د ملک د استحکام لپاره د اولس رایه بللي نوموړي دا خبرې د یو جماعت کې د مونځ او مور پلار قبر ته دعا کول وروستو کړي دي د اردوان د بینا حواله غربي میډیا اړخ ته به څوک چې د ترکی دننه سیاسي مخالفینو پر ضد حکومتي تګلارو باندې نیوکه کوي او د امریکای حکومت او یو اعلی سرنوال وای د دوی پوځ افغانستان کې د پټرولو ذخیره کولو په یو مرکز د حد نه زیاتې 3.5 میلیونه ډالر لګولي. د افغانستان بیا ودانۍ لپاره انسپکټر جنرال په خپل رپورت کې ویلي، امریکا په کال 2011 کې د افغانستان په شبرغان سیمه کې دغه منصوبه شروع کړې وه چې د ګران پټرولو په درآمد کولو باندې د دغه هیواد انحصار کم کړي.
د وایس اف امریکا ډی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی و ریډیو د زمونږه دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري راځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز هغه بیان اړخته چا چې ویلی دی د دوی لپاره دا مناسب وخت نه دی چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې په مرسته کولو کې ځان شامل کړي. نوموړی په داسې حال باندې دا خبرې اترې دي کړې دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورونو هغه لړۍ روانه ده او افغانستان کې تر اوسه پورې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې یا د روغې جوړې خبرې اترې هغه بیا پرځای شوي نه دي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکار اشفاق مومن باندې کوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په افغانستان کې د روغې جوړې د خبرو لپاره دا وخت مناسب نه دی. د دا وینا په داسې حال کړي چې د افغانستان لخوا په پاکستان تورونه لګول کیږي چې په افغانستان کې د ترخګره بریدونو پر شا لاس لري. هغلی سرتاج عزیز په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي د پاکستان په نظر افغانستان کې د امنیت لپاره بهترین لار د روغې جوړې لپاره خبرې کول دي، خو د خبرو د کامیابۍ لپاره د وړاندې نه ځینې شرطونه کې خودل ضروری دي او د دغې لپاره خبرو کې د برخه اخستونکو ترمنځ سلا مشوره پکار ده. یاد دی وی چې د افغانستان داخله چارو وزیر نورالحق علومی د افغانستان په یو ځایي ټلویزیون مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان خپلواکي نغواړي او په افغانستان کې د وسلواله حملو لپاره پلانونه وسم په پاکستان کې تیاریږي. د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دا به د افغانستان د حکومت او د طالبانو فیصله وي چې مانی خیزه خبرې کله شروع کول غواړي. دی وایي چې دغه وخت بیا د پاکستان حکومت خپل رول لوبول شي. د زیات کړه چې اوس وخت د په فکر مناسب نه دی. یاد دی وی چې د جولای په میاشت کې د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت په غوښتنه مری کې د طالبانو او افغان چارواکو ترمنځ لومړی غونډه کړې و، ولې وروسته د طالبانو مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر په خبرېدو دغه خبرې ودرې دي. په دغه موده کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لویو حملو او د ځینو ځایونو د نیولو پیښې هم مخې ته راغلې او په کې لویه مرجوبله هم رامنځته شوه. دغه سیمې بیرته د افغانستان پوځ د امریکایي پوځ په مرسته ونیوي، خو دغه مهال د افغانستان یو شمیر اعلی چارواکو لخوا په پاکستان د تورونو بیانونه مخې ته راغله او د افغانستان صدر لخوا هم د صلح په خبرو کې د پاکستان په شاملولو نیوکه وشوې. د امریکایي چارواکو لخوا د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د خبرو په حق کې وخت په وخت بیانونه میډیا کې خپاره شول او په دغه خبرو کې د پاکستان رول زیات مهم او بلل شو. پاکستان بیا وایي چې په افغانستان کې د امن پلوی دی او په خپل خاورې د هر ترخګر ډلې پر ضد بغیر د کوم فرق عملیات شروع کړي دي، خو ځینې سیړنکار وایي چې باید پاکستان په خپل خاورې د تمام ترخګر ډلو جالې ختمې کړي، که هغه په قبایلی سیمو کې دي او که د ملک په نورو برخو کې دي.
دا د وایس اف امریکا ډیبی ریډیو دی. په پاکستان کې اوس هم د سرکاري شمیرې تر مخه 15 لک په قانوني توګه افغان کډوال ژوند کوي. د پاکستان حکومت وایي چې دوی با په ملک په قانوني توګه ژوند کوونکو دغه 15 لک افغان کډوال په مرحله وار توګه باندې افغانستان ته په 2 کالو کې دننه لیږي. چارواکو دا هم ویلي دي چې د دیشتم یو دشتمه دسمبر نیټه چې کوم افغان کډوالو ته ورکړل شوې ده، د هغې وروسته به دوی چاته د کارډونو غزبلو اجازت نه ورکوي نه چې په پاکستان کې خپل د اوسېدو نیټه زیاته کړي. رپورټ پې تاسو ته زمونږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
کال 2002 راسې د ملګرو ملتونو کډواله ادارې په مرستې سره په پاکستان کې نږدې سکم سلویختو لکو د افغان کډوالو د واپسۍ عمل روان دی چې پکې باقی پاتې 15 لک کډوال به هم په راروانو 2 کالو په مودې کې افغانستان ته واپس ستانه کیږي. پاکستان حکومت لخوا یوې اندازې تر مخه نږدې 10 لک افغان کډوال په پاکستان کې بغیر د اندراج وخت تیروي. په پاکستان کې د افغان کډوالو راتګ او پاتې کېدل په افغانستان کې د یو اوږد جنگ او بد امنیتي وضع له کبله شوی. په افغانستان کې مسلسل کړکیچن حالات او تشدد داسې وجوهات دي چې باقی پاتې کډوال د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر لخوا د خپلې خوښې واپسۍ تلو د عمل نه منع کوي. وایس اف امریکا سره د خبرو په وخت د پاکستان ویان طارق حیات وایي چې د افغان کډوالو د واپسۍ دا نوی پلان ټولو شریکو فریقو لخوا منظور شوی او ډیر زر به دغه پلان یا مسوده کابینې ته وړاندې شي. د زیاته کړه چې دسمبر 1 نیټې وروستو به د افغان کډوالو په پاکستان کې د قیام د توسی خبره په دغه پلان کې نه ده شامله شوې.
دی
وایي چې د افغان کډوالو د توسی هیڅ قسمه فیصله نه ده شوې، خو بیا هم داسې امکان نشي کېدی چې شپه په شپه به مونږ دوی واپس خپل وطن ته ولیکو. دا عمل به تر 2 کالو مودې پورې روان وي، خو 2 کالو موده پوره کېدو وروستو به دوی ټول پاکستان نه وځي. افغان حکومت او ملګری ملتونو د پاکستان نه غوښتنه کړې چې په قانوني توګه د کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو نیټه ډېر زر پوره کېدونکې ده، نو پاکستان دې په تادۍ سره افغان کډوال د خپل هیواد نه وباسي. دوی په دې هم زور راوړو چې په افغانستان کې حالات لا هم ډېر نازک او خراب دي، د کومې لوجې یکدم د کډوالو په افغانستان کې خپل خپې مضبوطول به لږه ګرانه خبره وي. د پاکستان ویان دا هم ویل چې پاکستان به د وړاندې شوي پلان لاندې ډېر په عزت او احترام سره افغان کډوال خپل وطن ته واپس لیږي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي نوم نه ښودلو په شرط سره وایس اف امریکا ته وویل که چېرې د افغان کډوالو د پاتې کېدو نیټه په دسمبر کې ختمه هم شي، نو بیا هم د نړیوال قانون لاندې پاکستان نشي کولی چې د افغان کډوالو د مهاجرت حیثیت کې څه بدلون راولي. تیرې میاشتې افغان صدر اشرف غنی د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر کمیټې ته وویل چې افغان حکومت پوره هڅه کوي چې په هیواد کې حالات سم کړي، د کومې لوجې هغه افغانان چې بهر ژوند تیروي واپس خپل هیواد ته ستانه شي. د دا هم ویل چې په هیواد کې غربت او بډو رشوتونو لوجې ډېر افغانان خپل وطن ته واپس نه دي راغلي. افغان صدر وایي چې تر څو دوی دا نوی محسوس کړي چې حکومت د هغوی سره کلک ولاړ دی، نو تر هغې پورې به افغان کډوال وطن ته د واپسۍ عمل نه ومني. په افغانستان کې د نړیوالو عسکرو د واپسۍ او بیا په نږدو کې شرقي افغانستان کې د ریاست اسلامي ډلې د پلویانو سر اوچتولو وروستو حالات یو ځل بیا داسې شوي دي چې زیاتره کډوال خپل وطن ته د واپسۍ فیصله کولو کې د یری ښکار دي. بلخوا پاکستانی چارواکي دا ګڼي چې افغان کډوالو د بوج له وجې د هیواد په اقتصاد ډېر زیات زور راغلی. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد راپورته شوی سوچ او فکر هم په پاکستان کې حالات سخت کړي دي. تیرو یو څو میاشتو کې پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ دوړخیزه تعلقات خراب شوي دي. دواړه هیوادونه په یو بل تور اچوي چې په خپلو ځمکو یې تراګرو ته ځای ورکړی. څوک چې د پولو آخوانه د یو بل په هیواد کې ناکلاري او بد امنیت ته وده ورکوي، خو دواړه هیوادونه بیا دا تورونه ردوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې سور دی وړاندې راغلي زلزله کې په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو کورونو ته د نقصانونو رسیدو تر څنګ سکولونو ته هم په غټه کچه باندې نقصانونه رسیدلي دي. رپورټونه وایي چې خواوشا 800 سکولونه د زلزلې له کبله اغیزمن شوي دي، خو د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو په وخت امداد ورکوونکي ادارې پی ډی ایم ای بیان لطیف الرحمن ولیدي چې سی این ډبلیو چې کومه حکومتي اداره ده هغوی تر اوسه پورې د 425 سکولونو پیژنګلو کړی چې ورته نقصان رسیدلی دی، خو ولیدي چې دغه سروې لا اوس هم روانه ده. په ډیرو ځایونو کې ماشومان د ودانو بهر د سبق لپاره کینول کیږي او هغوی ودانو ته د نن عادت لونه یریږي هم ځکه چې دغه ودانو ته نقصانونه رسیدلی دي. رپورت په د سیمینا زمنګ خبريال مدثر شارا کوي.
د شپږشتم اکتوبر زلزلې د صوبې بلابلو سیمو سکولونو ته هم زیان رسولی دی او د مکمل تباه شو یا جزوي زیانمن شو سکولونو د کره شمیرې په هکله د تعلیم محکمې ټوله صوبه کې سروې شروع کړې ده، خو د ابتدایي راپورونو تر مخه د دغه سکولونو شمیره د 800 نه زیاته ده. او دې لړکې چې ډیوه راډیو د 400 د جینکو د های سکول هیډ ماسټر جوهر تاج سره خبرې وکړې، نو هغې وویل د دوی د سکول فرش ته زیان رسېدلی دی.
دا چې کوم زمونږ د های پورشن والا بلډینګ دی، نو د دې دا فرش چې کوم ناست دی، نو د جنکۍ چې هر سر راځي نو دا فرش سم خوځي، نو هغې اوس هم یاره محسوس کوي چې دا جوړ زلزله ده او که نه دا مونږ باندې دا بلډینګ راغورځي.
او هم د دغه سکول د نهم ټولګي زده کوونکي ایمن ذوالفقار وای د زلزلې نه پس سکول ته باقاعدګۍ سره راځو، خو یریږو چېرته بله زلزله کې ټول سکول راونه غورځېږي.
پایره باندې راځو او دا ټول چې دی ښکته شوی دی او بنیادونه هم خراب شوي دي، نو که دوباره زلزله راغله نو دا خو بیا دغه نه دی کمزور شوی دی دا ټول بلډینګ زموږ.
دغه ورځ هم د 400 ضلع د زرباب ګړی د جنکو د پرایمری سکول هیډ ټیچر کوسر پروین وای زلزله کې د دوی د سکول ټوله چار دیواری را غورځېدلې ده، کوټو کې چاودې شوي دي، نو ځکه دوی ماشومان د کلاسونو په ځای په ډاګه کینی.
د زلزلې په وجه باندې دا کرک شوي دي، دا بره کمچت دي جی، د هغې په وجه باندې مونږ دا ماشومان کمره کې نشو کینولی جی، دا په دې وجه باندې مونږ بهر کینولی.
او په ډاګه د درسونو په وجه ماشومانو ګیله کوله چې دوی هغه شان زده کړې نشي کولی کومې چې بې کلاسونو کې کولې. بلخوا زلزلې او متاثره شوو سکولونو د ماشومانو په اعصابو هم اغیزې کړې دي، او د څلورم ټولګي زده کوونکی عثمان وایي سبق سره مې ډیر شوق دی، خو چې د خپل سکول دیوالونو ته ګورم نو یریږم.
او مونږ چې په 27 تاریخ چې سکول ته رالو، نو زمونږ دا مونږ چې کلاس کې وکتل مونږ بره دویم چت کې بلډینګ کې یو، چې مونږ بره کلاس ته دیوال ته مونږ کتل، نو مونږ ډېر ویریدو چې زمونږ باندې به دا دیوال روغورځي دي. او مونږ اوس هم په اړه کې میاره شته چې مونږ کله دا سبق وایو نو مونږ وایو چې دا دیوال لا باندې رو نه ورځي.
خدا غیزمن شو سکولونو په حق لمو چې د پی ډی ایم ای ویان لطیف الرحمن سره خبرې وکړې، نو هغه ویل تر دې د سی این ډبلیو محکمې د 495 سکولونو د مکمل تباه کېدو یا جزوی نقصان شمیرې ښودلې دي. او وای کله چې سروې مکمل شنو اندازه به ولګي چې دغه سکولونو په بیا ودانۍ څومره لګښت راځي. خو د یادونې وړ ده د 2015 زلزله کې هم د صوبې 3600 سکولونو ته زیان رسېدلی و چې په کې حکومت 13 کالو کې 1600 سکولونه بیا ودان کړل، خو د 2000 نه د زیاتو سکولونو ماشومان اوس هم په تمه دي چې د دې سکولونه به بیا کله فعال شي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټی وی پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوه راډیو دی. د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری د شوروي اتحاد پخوانی شوروي اتحاد لاندې د وسطی ایشیایی هیوادونو په څلور ورځني سفر دی. نوموړي په قزاقستان کې د دغه هیواد د صدر نور سلطان نظربایوف سره ملاقات کړی دی او ولیدي د دغه هیواد د نیوکلیایي وسلې خورېدو او دولت اسلامي تندربه ډلې مخنیوي کې د مرستې ستاینه کوي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار شبزاده وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو سیکرټر جان کیری د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف سره د ګل په ورځ د لیدو کتو په وخت دغه هیواد لخوا د داعش تونروګون وسلوالو پر ضد جګړه او د نیوکلیایي وسلو نه خورولو په مرستو ستاینه کړې ده. د امریکا خارجه سیکرټر څوک چې دا وخت د منځنۍ ایشیا د 15 هیوادونو په څلور ورځني سفر دی، د قزاقستان سرخار آستانا کې د خپل دمې په مهال د هیواد د صدر او نور مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د دغه سفر مقصد د دغه هیوادونو سره اقتصادي، امنیتی او د توانایي په لړ کې مرستې سیوا کول دي. دغه سفر په داسې وخت تر سره کیږي چې یو کال وړاندې روس د یوکرین کرایمیا جزیره په زور د ځان سره شامل کړي ده، او په نږدې اونیو کې په شام کې د صدر بشر الاسد په مرسته کې د هغه پر ضد جنگیدونکو ډلو خلاف هوایی بریدونه هم شروع کړي. د قزاقستان د صدر سره د ملاقات په وخت جان کیری ویلی امریکایي صدر باراک اوباما د هغه د مشرۍ ستاینه کوي چې په دغه هیواد کې د تندروا تشدد مخه نیولې او په افغانستان کې د تندروي او د داعش ډلې پر ضد د افغانستان سره مرسته کړې ده. ښاغلی کیری زیاته کړې امریکا او قزاقستان یو شمیر ګډ امنیتي مفادات لري. په دغه مهال د قزاقستان صدر نورسلطان نظربایوف ویل د امریکا لخوا په پرله پسې د قزاقستان اقتصادي ثبات او د خپلواکۍ خیال ساتلو په سر د دوی مننه کوي. ښاغلي کیری د قزاقستان په خپل سفر کې د دغه هیواد خارجه وزیر ایرلان ادریسوف سره هم ملاقات کړی دی. د قزاقستان په نظربایوف پوهنتون کې د وینا په مهال د امریکا د خارجه چارو سکرتر د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو غږ وکړو چې د ترهګرۍ د یری زور دی د مخالفه ډلو نه نوباسي.
We have to understand that the terrorist presence doesn't give authorities a license to use violence indiscriminately. We can't rescue a village from Daesh or Boko Haram by destroying it. And terrorism is not a legitimate excuse to lock up political opponents, diminish the rights of civil society, or pin a false label on activists who are engaged in peaceful dissent.
خغلی کری وای چې ته هغری دا جواز نه جوړوي چې تاسو سیاسي مخالفین په بندیخانو کې بند کړی او د اولسی وګړو لپاره کارکونکو پر ضد د تر هغری چاپ ولګوي. د اتوار په ورځ خغلی کری په ازبکستان کې د پخوانی سوویت یونین نه آزاد شوی 15 هیوادونو قزاقستان، قرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دغه ټول هیوادونه په افغانستان کې د طالبانو بیا راپورته کېدو او د داعش تندروا ډلې سره د دوی د خلکو شاملېدو په سر اندېښمن دي. د امریکا د خارجه چارو وزیر په سمرقند کې په دغه اندېښنو خبرې کړې دي. د اتوار په ورځ ښاغلي کیری د ازبکستان صدر اسلام کریموف سره هم لیدنه کړې په چا چې د بشري حقوقو د سرغړونو په سر مسلسل نیوکې کیږي. امریکایي چارواکي ګڼي د ښاغلي کیری د منځنی ایشیا د دغه هیوادونو سفر په داسې وخت کوي چې خپل د امریکا او روس اړیکې تاوجنې دي، خو په دغه سفر کې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو د کموالي په سر خبرو اترو نه کولو باندې په جانکیری فشار هم ډیر دی. په امریکا کې د بشري حقوقو یو ډلې هیومن رائټس واچ په خغلی کېری غږ کړو چې په دغه هیوادونو کې د بشري حقوقو په سرغړونو او په بند کې ساتل شوو سیاسي مخالفینو لپاره اواز پورته کړي. بلخوا د خبریالانو د حقوقو لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست په خغلی کېری په نږدې ورځو کې زور اچولی چې د هغه خبریالانو د راخلاصولو لپاره دی اواز پورته کړي څوک چې د سیاسي انتقام له وجې نیول شوي دي. سی پی جی په خپل یو سیړنیز رپورټ کې ویلي د منځنی ایشیا په دغه هیوادونو کې د میډیا ازادۍ حالت ډیر خراب دی. د ښاغلي کیری دفتر لخوا ویل شوی روانه اونۍ به هغه لندن ته هم ځي او د برطانیې خارجه وزیر فلپ هامند سره به د شام په شمول په یو شمیر نړیوالو مسلو خبرې اترې کوي.
در وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. موبایل فونونو انسانان په ټکنالوژي کې د یو ځای نه ډیر آزاد کړي هم دي، یعنی هغوی په یو ځای کې د دې لپاره نه کینی چې په انټرنیټ باندې هر څه وګوري، بلکې هغوی ګرځېدی را ګرځېدی شي، ډېر ځایونو ته تللی شي. خو د موبایل لپاره بیا چارج ډېر ضروري وي چې هغه په بجلی سره چارج کړي. خو اوس داسې ټکنالوژي د راتلو امکان هم دی چې په هر ځای کې به یو موبایل چارج کېدی شي. دا به څنګه چارج کیږي؟ د وایس اف امریکا یو رپورټ تاسو ته زمونږ همکاره فوزیه انجم وړاندې کوي.
څوک هم چې موبایل یا سیل فون لري نو د دې د چارج کولو حاجت به ورته ضرور پیښیږي. په دې چې چارج پکې ختم شي نو بیا خو دا ټلیفون هډو کار نه کوي. نو د همدغه شان مسالې سره چې د چلی د ملک د انجینیرینګ د مضمون یو درې طالب علمانې په سکول کې مخ شوې، نو یوه ورځ چې د سکول په چمن کې ناستې وې نو یوې ملګري ته په ذهن کې یو عجیبه شان خیال راغلو. دغو کې یوه جینۍ ایولن ایروینا په ډینش جبه کې وای کیملا ته دا خیال راغلو چې دا دومره ډیر بوټي چې زمونږ خوا او شا کې موجود دي نو په دغو کې خو هم د فون چارج کولو دپاره ساکټس لګول کېدی شي. دوی خو هم قوت لري او فون ورسره چارج نیولی شي. نو بس دې نه ورسته مونږ خیال وکړو چې ولې دې د دې قوت نه کار وانخستلی شي. بیا نو دوی یو ورکوټه بایولوژیکل سرکټ برابر کړو چې کایې په نوم کې خودو د دې لارې د بوټو د هغې قوت نه استفاده کول کېدی شو چې کوم به دغه نه د فوټوسنتیسس د عمل په دوران کې خارجي دو. دا یو داسې قوت وي چې یو لږ شان برخه بوټي په خپل استعمالوي او باقی نوره ټوله برخه خاورو ته ځي. او دغه آله چې دوی جوړه کړې وه نو هلته د خاورو نه به دغه قوت بیا راخلو. موریسیو سیفرنس چې په ډاک یونیورسټي کې انټرپرینورشپ پروګرام سره تعلق لري هغه هم په سپینش ژبه کې وایي دا زما په ژوند کې یو ډیر عجیبه حیرانوونکی پروجیکټ وو چې ما ولیدو. داسې ساده او آسان دوی د تجربې لپاره دا آله جوړ کړه او هغه کامیاب وخته. دغه وخت وو چې داسې یو غټ بدلون څرګند شو او ما هم بیا دوی سره مرسته کول شروع کړل. لنډه دا چې د انجینیرینګ د دغو طالب علمانو دوه مسلې دغه آلې جوړولو سره حل شولې. یو خو دوی ته د خپل کلاس پروجیکټ برابرولو دپاره څه نوی خیال پکار وو او بل دوی ته د خپلو سیل فونونو چارج کولو دپاره هم څه مناسب ځایونه پکار وو. نو دغه دواړه ضرورتونه د دې آلې ایجاد کولو سره حل شو.
او اوس تاسو ته وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د ایوري کوست اولس د خپل صدر د غوړه کولو لپاره د اکتوبر په 15م تاریخ په عامو انتخابونو کې خپل ووټونه واچول. د ووټونو اچولو د کولهم عمل د مکمل کتنې نه معلومه شوې ده چې د پولینګ سټیشنونو د ناوخت پرانستو غونډې د ځینو وړو مړو مسلو نه سیوا نور ټول انتخابي عمل امناکو او انتخابونه ښه صفا سوترا او ادباري شوې دي. موجوده صدر الاسانې وتاره د راتلونکو نورو 15 کالو لپاره بیا صدر غوره کړی شوی دی. سګنی انتخابونه د ایوري کوست د کلونو کلونو د فساد او اړی ګډینه دراوته او د ایوري کوست د محکمتیا د پاره د ازمیخ په توګه ډیر اهمیت لري. د کال 2013 صدارتي انتخابونه متنازو او د هغه وخت صدر لاورنت باګبو په خوانی وزیر اعظم او وتهارانه په انتخابونو کې خپل بایلات نه منلو. دې سره ایوري کوست کې تر یوې میاشتې پورې لوی سیاسي الغو تلغو جوړ شو چې په نتیجه کې د دواړو نامتو امیدوارانو د ملګرو ترمنځ خونړۍ انختی وشوي. په دې کې 3000 کسان مړ شول. د ایوري کوست خلک به شک چې د تیرو 15 کالو په سنگینو حالاتو د قابو موندو په کامیابی په ځای فخر کولی شي. ایوري کوست داغه وخت د سختو او خونړو انتخابونو خبره تیر په هیره کولی او د یو سیمهیز قیادت په حیث خپل سر راپورته کولی شي. د امریکای حکومت د ایوري کوست خلکو او صدر او وتاره ته مبارکي ورکوي. مونږ ټول امیدوارانو ته هم د خپل انتخابي مهم په حیا عزت او په درنه خوګه طریقه په چلولو هم مبارکي ورکو. دوی دا ثابته کړی ده چې په جمهوریت کې مخالف فریق د مختلفو سیاسي خیالاتو سرګندونه کولی شي او په دې عمل کې نه خود کرکې تقریرونه کوي او نه د شر فساد او ویجاړي غونه کوي. د ایوري کوست خلکو په دې موجوده انتخابونو کې په لوی اکثریت کې ووټونه اچولي دي او دا ثابته کړې ده چې ایوري کوست د تیرو وختونو په تربګنو خوري اړول غواړي او دا چې ملک د یو سیاسي مشرتابه او د اقتصادي مرکز په حیث خپل روایتي کردار ادا کولو ته تیار دی. هر کله چې ایوري کوست د جمهوریت مضبوطوالي او پایدار ترقۍ لپاره لاس خپي وهي په دې سبب امریکا به ورسره په دې کارونو کې چټک ملګرتیا جاری ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.